افغانستان کې د مبشین دوی بجې سوې. السلام علیکم، تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا خبرونه مو یو څه دوام کوي چې ولایت په ولایت پروګرام ته ځانګړی سوی دی. نن په دغه پروګرام کې د ننګرهار ولایت پر وضعیت خبرې کیږي. تاسو هم کولی سئ د ننګرهار د حالاتو په اړه خپل نظر او پوښتنه د پروګرام له میلمنو سره شریکه کړئ. د تماس شمیرې وروسته اعلانیږي. خبرونه تر خبرونو وروسته پیلیږي. په اندونیزیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دیني عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. په فراه کې تېره شپه جګړه سوې چې دواړو لوریو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. ایران په سوریه کې دننه په ایراني اهدافو د اسرایل د میزایلو حملې په کلکه وغندلې. په اندونیزیا کې د کوربه هیواد افغانستان او پاکستان دیني عالمانو د سولې او پخلاینې په اړه د افغان حکومت د هڅو ملاتړ وکړ. د دغو هیوادونو تر 500 زیات دیني عالمان نن په بوګور ښار کې د افغانستان د سولې په باب د یو کانفرنس کې جرګه شوي وه. د دغه کانفرنس په لامه کې چې نن خبره شوې ویل شوي چې دغه علما د سولې د هغه پیشنهاد ملاتړ کوي چې ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دویمه غونډه کې اعلان کړی دی. د افغانستان د عالمانو د شورا غړي قاسم حلیمي د دې کانفرنس تر پایته رسیدو وروسته شیبه مخکې په ټلیفوني خبرې کې ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان د ښاغلي جمهور رئیس هغه اعلان چې د کابل کانفرنس په تیبات باندې د کابل کانفرنس کې وکړ او طالبان باندې د سولې غږ وکړ، هغه د ټو درې وړو علماو لخوا تایید شوله او هغه ته یې په طالبانو باندې او په مخالفینو باندې غږ وکړ چې صلح ته باید راشي.
د دغو عالمانو په اعلامیه کې د سیمې هیوادونه، اسلامي نړۍ او نړیوالو ټولنه هڅول سوې چې د افغانستان د سولې د پروسې بشپړ ملاتړ وکړي. د افغانستان د دیني عالمانو پلاوي تمه شولې چې د کانفرنس باسونه به په افغانستان او سیمه کې د جګړې او تشدد له کمیدو سره مرسته وکړي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان او پاکستان شپاړس او د انډونیزیا شل تنه دیني عالمانو برخه درلوده. د اول وار دی چې د دغو دریو هیوادونو دیني عالمان د افغانستان د سولې په اړه په یو غونډه کې ګډون کوي. د فراه ولایت په څلور ولسوالیو کې تېره شپه جګړه سوې چې هم وسلوالو طالبانو او افغان پوځیانو ته هم پکې مرګ ژوبله اوښتې ده. د والي ویان وایي په دغو جګړو کې د وسلوالو طالبانو د وژل سویو او ټپي سویو شمیر شاوخوا 150 ته رسیږي. ناصر مهری نن د وروستیو ارقامو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په فرارود کې موږ اته کسه د نظم عامي سرتیر په شاته رسیدلې دي. په لاش جوین کې دوه سرتیر لرو، همدارس په شیوان کې دوه کسه لرو، په پښتورود ولسوالۍ کې درې تنه موږ امنیتي سرتیر په شاته رسیدلې او نږدې دېرش کسه دوی له هم تلفات لري.
د فراه د ولی ویان وی دغه جګړې هم مهاله پیل شوې و چې نږدې 15 ساعته دوام وکړه او د جګړې سیمو ته تازه د میزوکونه رسیدلې دي. ناصر مهری وی په دغه جګړو کې 15 افغان پوځیان ټپیان سیوی هم دي. د دولت کوم مخالف ډلې په فراه کې د سوي جګړې په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. بلخو د افغانستان دفاع وزارت وی فاریا ولایت ته تازه دمه افغان ځواکونه رسیدلي او د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د حکومتي سرتیرو تر کنټرول لاندې ده. د په اصل کې د چی پولیسي جرګې کې د فاریاب ځینې استازي د طالبانو لخوا د دې ولایت د دولت آباد ولسوالۍ د محاصرې په اړه اندېښنه لري. د دفاع وزارت سرپرست ویان بریج جنرال محمد ردمنش نن ازادي راډیو ته ویل چې د ملي اردو قطعات په دولت آباد ولسوالۍ کې ځای پر ځای شوي.
شابه گذشته تهدیدات متوجه دی وای تیر شپه چې د دولت آباد ولسوالۍ تکوم امنیتی غوښونه متوجه وو. د دې لامل شول چې سیمه ته ملي اردو ورسیږي او ټول غوښونه کنټرول کړي. اوس مهال سیمه تر بشپړ کنټرول لاندې ده. هلته افغان ځواکونه حضور لري. لنی کمرغه چې زموږ ځواکونو ته تلفات نه دي رسیدلي او دښمن ته مو غخمتون کې جواب ورکړی دی.
پولیسي درګه کې د فاریاب ځینو استو ته د دغه ولایت تر امنیتي وضعیت په اړه اندېښنه شولې ده. د کابل او اسلام آباد د خپل منځي تجارتي اړیکو د شکولو لپاره د نورو حد سوجمنه وسواده په نسند سوداګري او صنایع وزارت د مرستيالې کاملې صدیقي په مشرۍ یو جګپړی افغان هیات له پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبري وکړي. په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال اسلام آباد ته د افغان هیات د سفر په اړه پرون په خپل فیسبوک پاڼه کې لیکلي چې افغان پلاوی د پاکستان د سوداګري له وزیر پرویز ملک سره په کتنه کې د سوداګرو پر مخ د پروتو ستونزو د حلولو ژمنه کړې ده. په کابل کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت ویان مسافر قوقندي پرون ازادي راډیو ته وویل
دواړه خواوو د ستونزو چې د صادرات او واردات او د افغانستان او پاکستان د راسته واسه په بخش کې او د ترانزیت په بخش کې دوی د هغوی په هکله یو بل سره خبرې اترې وکړي.
لبلې خو د پاکستان د سوداګری وزارت د هیواد ته د افغان پلاوی د سفر په اړه په اعلامیه کې ویلي چې دوړ خو په دغه کتونه کې د تجارتي اړیکو د لپاره اختیار په دې برخه کې د موجوده ستونزو پر حل د خبرو ژمنه کړې ده. ایران په سوریه کې د نن پیر ایرانی اهدافو د اسرائیل د میزایلو حمله په کلکه وغندلې. د دې پیښې په اړه په خپل اول لاکس عمل کې د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی نن ویل چې سوریه د اسرائیل د یرغل په وړاندې د ځان د دفاع حق لري. اسرائیل ویلي چې پرون پنځشنبه په سوریه کې تقریبا د ایران پر ټولو پوځي تاسیساتو وروسته له هغې حمله وکړه چې ایراني ځواکونو د اول وار لپاره د اسرائیل پر قلمرو توغندي وویشتل. ایران د حملې په داسل کې غندي چې د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سې شنبې په ورځ د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د امریکا د وتلو اعلان وکړ. امریکایي چارواکي ویلي ایران سره د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې څخه د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له وتلو سره سره سپینې ماڼۍ غواړي د ایران پر اټومي ساحو د ملګرو ملتونو د مفتشانو هغه څارنه دوام وکړي چې دې تړون ورته اجازه ورکړې ده. سورته روسه له هغه چې ولسمشر ټرمپ له ایران سره د نړۍ د شپږو پیوړو هیوادونو له تړون ووت، پرون لوړ پوړو امریکایي چارواکو د جرمني خبري اژانس ته وویل امریکا به د ایران پر اټومي تاسیساتو د ملګرو ملتونو د څارنې د جدي عملي کېدو ملاتړ ته ادامه ورکړي. او عراقي ځواکونو د هغو سوریایي یاغیانو په مرسته چې امریکایي ملاتړ کوي پرون د داعش د وسلوالې ډلې 15 لوړ رتبه مشران ونیول. د امریکا په مشرۍ د ایتلافي ځواکونو ویان پرون وویل چې د دغو کسانو نیول کېدل داعش ډلې ته یو درون ګزار بلل کېږي.
ولایت په ولایت له آزادی رادیو سره
د آزادی رادیو د ولایت په ولایت خبرونه درنو اوریدونکو زما اسمت ساروان سلامونه ومنې. په دې خبرونه کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په ننګرهار خبرې کو. ننګرهار د افغانستان یو لستر او ګڼ نفوس ولایتونو څخه دی چې یوې خواته خیبر دره پرته ده او نور خواته کونړ، لغمان، لوګر او پکتیا ولایتونه دي. د ننګرهار ولایت مساحت 2022 کیلومتر مربع دی، خو سره لدی چې په نسبی دولې مساحت کم دی، د نفوس او د شیرازوم زکو د لرلو لکبل دا ولایت د افغانستان یو ستر ولایت ګڼل کیږي. د لوی ولایتونو مسائل هم لوی او ډیر وي، ځکه ډیر خبرې پرې نه کوم او هڅه به مو دا وي چې تاسو اوریدونکو د خپل ولایت مسائل زموږ له درنو ملمنو سره په مستقیم ډول شریک کړئ. سرله همدې شیبې د فیسبوک او د افغان بی سیم د 1300 میرې لاري پیغامونه راستولې شي. زموږ د فیسبوک پاڼې پته ده facebook.com/azadiradio او د افغان بی سیم 1300 میرې هم په یاد لري. د ټلیفون شمیرې څو شیبې وروسته درته اعلانوم. زموږ د خبرونې میلمانه دي د ننګرهار د والی ویان د تاولا خوګیانی، قومي مشر حاجی حیات خان، او د خراس د خبرونې په نیمایي کې به د ننګرهار نوې شاروال شغله ریاض درمل هم له موږ سره ملګری شي او د جلال آباد شهر د مسایلو په اړه به د هغوی نظر واوري. همدا شیبه حاجی صاحب حیات خان د ټلیفون لاري را سره دی. حاجی صاحب، تاسو د یو قومي مشر په اساس مشاوریدونکو ته وایس ستاسو د ولایت امنیتي وضعیت نن سبا څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ټول نمک تاسو تاسو ټول اوریدی کتا می ته دی او سلامونه وړاندې کوم.
سلامت اوسئ.
تاسو د سوال په جواب کې دم راز وکم چې د افغانستان وضعیت خو په مجموع کې تاسو ته به تر معلوم دی، خو الحمدلله موږ د ننګرهار په امنیت او اتفاق او اتحاد باندې دا الله شکر گزاری. تاسو ولیدل واقعا چې نن یو نړیوال تروریزم په سیمه کې د الله د مخلوق دغه کوي مخالفت کوي، بې ګناه وژل کوي او همدا نمونه جوماتونه کې انفجارات کوي، تعلیم و تربیت مخنیوی کوي، مدارس و مخنیوی کوي، د شفاخانو و عام المنفیات تاسیسات مخنیوی کوي. یو وحشت و بربریت په ټول دنیا کې راپارېدلی او پاڅېدلی. نو افغانستان غیرتي حکومتونه په دې پوه شوي چې د دې زیاتي او ظلم او د ناروا کړنو مخکې به په اتفاق اتحاد یووالي باندې کوو. نو ننګرهار په دې جغرافیه کې ځای لري، په ننګرهار خلک سخت بې طلبه سوه ده چې د داعش مرکز د افغانستان په فتح کې وو، په ننګرهار کې زموږ او د ننګرهار په هغه سرحدي سیمه کې چې هغه د کوټ اچین او په دې علاقو نه یې دغه وکړه خپل ځان ښکاره کړه. الحمدلله په دې وتوانېدو د ملت او د افغانستان د وسلوال پوځ په مټ او د خپل قومي
ډېره مننه حاجي صاحب، سلامت اوسئ، کور ودان. بیا به هم نوبت درکو، خوشحاله اوسئ، کور ودان. بیا به هم نوبت درکو. د ننګرهار د والي ویان ښاغلي عطاالله خوګیاڼي ته هم هرکلی وایم. خوګیاڼي صاحب، حاجي صاحب وایي چې په نسبي ډول امنیت په ننګرهار کې بد نه دی، لیکن زموږ یو اوریدونکي عبدالواحد مدقیق له لوګر څخه لیکلي دي، وایي په لوګر په ننګرهار ولایت کې درې ورونه چې ټوله تب سره اړوند ول او ډاکټران ول نو الته ووژل شول دي د اشتخړو لخوا. تاسو به هم خامخا وایئ چې امنیتي وضعیت ښه دی، لیکن سره لدی چې حاجي صاحب وایي چې په ننګرهار کې د داعش ډله ځپل شوې ده، لیکن عملا خو وینو چې ځپل شوې نه ده. تاسو څه وایست؟
مننه
تاسو
او درنه مشر حاجي وایت خان او ټول اوردونکو سلام وړاندې کوم. لمړی خو غواړم چې واضح کم چې د ننګرهار امنیت لکه څومره چې یادی کې هغومره خراب نه دی، او تبلیغات ورته همدغه ډول خلک کوي چې په لوګر کې اوسېږي یا حد اقل د هېواد بهر اوسېږي، او هغوی اصلا په ننګرهار کې نه دي او د ننګرهار د امنۍ انځور خپروي چې دا یوه ستونزمنه موضوع ده. او د ننګرهار د نامنۍ انځور خودل دغه دوستان کوي. موږ امنیتي ستونزې لرو سروان صاحب، او ولې په هغه کچه چې د هېواد په نورو سیمو کې دي په ننګرهار کې تهدید نشته دی. په ننګرهار کې کله نه کله دغه ډول پېښې کېږي چې هلته تبلیغاتي بڼه ډېره غوره کوي، انعکاس ډېر زیات کوي، ځکه دا یو مهم ولایت دی. هر اړخه دې ولایت لپاره هر موضوع ته ډېر انعکاس ورکول کېږي، خصوصا دغه ډول موضوعات چې هغه تقریبي اوسېږي. د درې ورونو د شهادت موضوع هم وه زموږ په چپرهار او په نورو ځینو سیمو کې چې هلته داعش او وسلوال طالبان په پراخه کچه ځپل شوي وو. دوی له غرنیزو سیمو یا داسې سیمې چې هغه ډېر لرې پرتې سیمې دي په غلطي ډول یا د غلو په څېر حملې کوي وخت نا وخت، دغه ډول تحرکات کوي چې وهم د درې ورونو چې څنګه وړاندې دوی په روغتیایي برخه کې خدمتونه کول. دوی درې واړه په شهادت ورسېدل. د دوی پلار هم تیر کال شهید شوی وو، او د دوی موضوع هم حکومتي افسرلري د حکومت سره کار کوو. دوی ډېر نور موضوعات چې هغه مالته په کلي کې دي خلک په مغې پورې تړاو ولري، ولې وحشت دی. موږ د دې مسؤلیت لرو چې د دوی خلکو د ژوند ژغورلو دپاره کار وکړو. اما په داسې یو حالات کې چې هم تخریبي کړی، هم سیاسي حرکتونه او هم وسلوالو مخالفو ډلو سره موږ په جګړه کې یو، وخت نا وخت دغه ټولې جګړو سره په یو ځای مقابله کول. ځینې پېښې داسې هم کېږي چې په هغې کې موږ
ډېره مننه. سلامت اوسئ خوګیاڼي صاحب. حاجي صاحب حیات خان، یو شمېر اوریدونکو ته چې تر اوسه پورې پیغامونه راستولي دي، په دې پیغامونو کې چې ګورم ډېرو دا پوښتنه کړې چې اصلا دا داعش ولې په ننګرهار کې پیدا شو، دا څوک دي، له کومه را پیدا شول، آیا دا افغانان دي، پخواني طالبان دي او که نور خلک دي؟
دا خو تاسو ته بهتره معلومه ده، او موږ په دا جدوجہد کې موږ چې موږ ورسره مخاطب وو او یو ورسره دا سلګونو نیولي دي او په لسګونو باندې یعنی دغه شوی تقسیم شوی دی دغه زیات بهرنیان دی چې په سلو کې شپېته اویا فیصد د سواد باجوړ اورزګي او پنجابي پنجابیان دي او تقریبا زیاته برخه دغه په سلو کې څلوېښت فیصد پخوانی طالبان دي خو هغه هم هغه بهرني اتباع دي چې هغه د ازبکستان تاجکستان ایران او څنور حتی عراق او څنور هغه ممالک چینایان یعنی دا هم موږ سره مخاطب وو په جنگ کې او دغه ورځ سره نو دا تقریبا ویلی شم
درست
چې زیاته برخه خارجیان.
ډېر مننه. سلامت اوسه حاجی صاحب حیات خان. قدرمنو اوریدونکو تاسې له ازادي راډیو ولایت په ولایت خبرونه اورئ. دا خبرونه ننګرهار ته ځانګړې ده. د ننګرهار د والی وایند ښاغلی عطاالله خوګیانی او قومي مشر حاجی حیات خان زموږ میلمانه دي. د خبرونې په نیمایي کې به د جلال آباد ښاروال هم له موږ سره یو ځای شي. له لنډې خبرتیا وروسته د ټلیفون شمیرې اعلان او کولی شئ زموږ له درنو میلمنو څخه په مستقیم ډول پوښتنې وکړئ.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د ننګرهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
ساعت 2 بجې او ولس دقیقې شوې. د ازادي رادیو د استودیو شمیرې دی 0909 203 1540. بل شمیره د 0908 202 1550 او د سکایپ له طریقې هم کولای شئ له موږ سره تماس ونیسئ. radio.azadiradio.azadi زموږ د سکایپ پته ده. اوریدونکو د ټلیفون لالارې را سره دی. مهرباني کوئ صاحب.
بریا السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
تا سلام او میلمنو ته سلام. نجیب الرحمن ما د ننګرهار ولایت د خیلی ولسوالۍ د برکاش کوټ نه.
څه صاحب پښتنه مو څه ده؟
زمونږ له والي صاحب وین څخه پښتنه لرو. د ورور ته چې دغه زمونږ دغه کاش کوټ نه دغه 12 متره سړک چې خامه پاتې دی او دغه پول موران دی نه مونږ ته ډیر وادي وشي ولې دا نه جوړیږي مونږ ته؟
بله صاحب صحیح ده. شاغلی خو ګڼه
ولسونه له سخت ستونزو سره مخامخ دي. دا ټول ولسونه له سخت ستونزو سره مخامخ دي. یو مریض په سالون را پکې موږ در نیرا خار نه شو رسولې.
صحیح. تاسو ته به ځواب ووایي. بل اوریدونکو له روزان معرفي کوي. ازادي رادیو
عبدالحکیم د کندر ولایت سره په تماس کې یم.
مهرباني کوي صاحب.
مننه. زما د ستاسو بلما چوک دی. تاسو ټول ته سلامونه وایم. ستاسو بلما چوک دی کله راته مرپی کی به زو پښتنه نو
د ننګرهار د والی وایان شاغلې خو ګیانای دی او همدارس قومي مشر شاغلې حیات خان
د خګانی صاحب دایل د غشتنه لرم چې تاسو په تورخم سرحد باندې چې مثال خبرې کوم ګمرک یا کوم دغه چې تاسو لري پرغه باندې نظارت ډیر کی ځکه په اکثره وخت په ساده او خنچورو چپاو چې کیږي د دغه ګمرکونه کیږي د ټول افغانستان ګمرکونه باید کمپیوټر سیستم سي چې دغه چور او فساد
ډیر مننه قربان بل اوردون خلل روزان معرفي کوي.
محترم سرون صاحب سلامونه تاسو ته. دا ولستون عزتمن ملسته وړاندې کوم په دغه دی ورداګي ما
مهرباني ورداګ صاحب
سرون صاحب درنه منمنو نه مو دا هیل او دا هغه د اورزو مې دا چې په داسې حق لا باندې وغږیږي لکه ټول داسې خبره کوچ ما سره د کوغل مشته په عمل کې کور نه کوي. اوس که دوی شته ما بوني سوندر غلای دی که طالب به ما بوني سوندر غلای نه سول کور خپل کور کو که دی ویل یاري نه کوي بل نه اوس به چې د مو د کور نه مثال څنګه جوړی ویزه د مخنیوي نه شم کای دی وا او بل دا یو ما چې درنګ د ریورډ د دغه خبرې په توګه مونږ چې دا دا وی چې دوش یو په انګلور کې یو په نورو ولات کې سر چې مې نه تو هوري مې لا ته چې یو څه ورته کوځه کا د یارو حکومت په واسطه دا پوره ولا خو یو دوش رخصي یو په نو بچي یو بل ګرو ورک
سي مننه. ټلیفون موقته شو خو خیر. ستاسو خبره ورسیده پیغام ورسید. بل اوریدل کله روزان معرفي کوي.
مننه محترم سروان صاحب تا ته او منو ته خپل سلامونه وایم.
سلامت
مدین حیران خبر کوم د پکتیانه
مهرباني کوی حیران سه
نو دما خو
بله متاسفانه چې د حیران صاحب ټلیفون قطع شو د سکایپ لاره هم یو اوریدونکو له روزان معرفي کوي
سروان سره سلام تا ته سلام درنو ملمنو ته هله لارم چې ټول براته روغه جوړو سي
کور دی وطن مهرباني
صداقت یار مې سروان سره سیب الله صداقت یار پښتنه دا لرم چې یو سور از مخکې دا د ویج په بازار کې چې د اردو کسان ادا کوي چې راغلی وو چې فیصې وړي د صرفان لار کې دی پړ دوی څه اقدام کړي دا کنه څه کسان نیول دی کنه ځکه دا خو ډیر جدي موضوع د غټه موضوع چې په بسته بازار کې راځي اردو کسان خلګم وهي عزت کې بیا پیسې وړي ایا دا د اردو کسانو کغلو
سید ډیر زیاته مننه یو بل اوریدونکو هم اخلو بیا به ملمنو ته ورشو مهرباني تاسو هم مهرباني
وعليكم
وعليكم السلام
یما دا د مرسیال نه پښتنه دا سي ترته جوړ وای دا شیان د ته
بل خپل موقعیت تغییر کړي اواز مو قطع کیږي بل خیر پر حال ونش لټول اوریدونکو منندویو څو شی بیا ورسته بیا هم تاسو ته نوبت درکو اوس شاغله خو غنی تاسو جواب وایست دی اوریدونکو خبرې ما اوریدلې دي لمړنۍ فکر کوم نجیب الله نجیب الرحمن و دی سړک په ارتباط مهرباني
بل مننه ټول ورونه مننه چې پښتنې وکړي موږ سمدا وړاندې دي مرکز ولې وو جناب والي صاحب د ولسی جرګې ولایتي شورا ایو سره سره یو مزره ځینې مخاور له موږ سره سندر لوده د کوز کونړ مې ترڅنګ د نګرهار ولایت یو شمېر نورو داخلي سړکونه او ځینې کلونه دا هغه پروژې چې موږ سره د ټولټو چاور یې سره وړاندې کړی وي دا موږ ټول وزیر سره نږدې شریک کړی ام ځینې وادي هم وسې متاسفانه له هغه ځای د پروژو کار نه شروع شوی اوس الهمندي ستا تېره ورځ هم نګرهار والي وزیر سره خبرې وکړې له وزیر صاحب سره سمه ده چې په نږدې راتلونکي کې د دوی د دوه پروژو چې کوم ورور یادونه وکړه دا ډېر ژر پیل شي دوهم موضوع د تورخم ګمرک موضوع د فساد انشاءالله د فساد قضیه ورځ تر بلې د له منځه تلو په حال کې ده زموږ د ګمرک نوی رئیس صاحب دور دې وړاندې ته حمدت لره او په تورخم کې لمړنۍ خدایمن دا و چې څلڅه فساد د مخنیوي خاطر باندې ځینې داسې کړن تر سره کې چې په شفاف ډول سوداګرو او نور ته زمينه برابر شي خپل کاروبار وکړي اکثر کومه د روسانو هم دغه
بادرې
پښتنې وینې نور د دوی تفسیرې
bale نور اکثر هم تفسیرې وکړ ودان چې لاند ثواب مو هم وایو ځکه چې د فیسبوک لاري هم ډيري پښتنې خلکو کړی دي هم دراز د افغان بیسیم د 1903 شمیرې لاري یو اوریدونکو فیض الله فیضان د فیسبوک لاري پښتنه کړې ده ویل په ننګرهار کې هدفي وشنې زیاتې شوې دي دویمه پښتنه مدار چې د څمو دي رئیس په ننګرهار کې په موټر سایکل ګرځېدو باندې بندیز لګیدلې آیا لدی بندي سره د نامنو یو ګراف راښکته شوې ده او یو پښتنه بل هم چې تاسو ورته فکر کوم جواب ور نه کو هغه دی ملي اردو دی ځواکونو لوري دی خلکو څخه د پیسو اخیستل یا لصرفانو څخه د پیسو اخیستل وای آیا هغه دی ملي اردو ځواکونو ولاوک غلول خو ګانې سه مهرباني
bale مننه تاسو وخت چې فورستای کی په ولسوالۍ کې مخالفین خصوصا دایشه او طالبان ډېر وځل شول د دوی ځینې غړي فردي ډول په جلال آباد ښار کې د تحرکات پیل کړل له دوی سره خبرګ ماتیا کړی هم ځینې حرکتونه پیل کړل په جلال آباد ښار کې له مشکلونو څخه په ځای کې ستنې ځینې وزنې ترسره کړې موږ د دې په خو د مخنیوي په خاطر پداسې حل کې چې موږ خپل اصلا خوخ نه یو چې هغه مرسته چې هغه قانوني جواز ولري یا مالیه ورکړي حکومت ته او په غوښه هم بندیز ولګو خو د انسان ژوند د تلمړي ټوب لري موږ په همدې خطر باندې چې موږ انسان وژغورو دغه ډول پریکړې وکړي چې په جلال آباد ښار کې به او سیر مو ولسوالۍ کې به پر مرسته کولو ګرځېدل نه کیږي چې دی بندیز نه ورسته تاسو په هیڅ غیر محل خبرونه تعقیب وای چې هیڅ ډول دغه قضیه هم د تختون نه درامسته شوی او هم د دې په اصطلاح د چوجنی خزینه درامسته شوی نو دا یو ښه فرصت دی چې موږ ته ګټه واخیستل او ان شاء الله پراتنس کې به موږ دا څه تصمیم نشو چې هم قانوني مرستې ته د تګراتګ اجازه ورکړو او هم د دغه ډول پیښو د مخنیوي په خاطر غفله طرح عملي کړو. د ملي اردو کومه قضیه چې دوستان یاده کړله، زه نه غواړم چې په دې موضوع ډېره تفصیله وکړم، موضوع ډېره جدي تر تعقیب لاندې ده، ځینې دعاګانې شوې دي، خو په ټوله کې د هېواد ملي اردو یا په ننګرهار کې چې کومه د ملي اردو سرتېري دي، دوی په ډېرو قربانیو سره د خپلو خلکو ساتنه کوي، ولې دا قضیه په جدي ډول تر تعقیب لاندې ده، ډېره تفصیله نه غواړم چې په دې موضوع باندې ورکم.
بله صاحب، یو بل اوریدونکي الله نظر عاطف ویلي دي چې وایي د ننګرهار د نامنیو اداري فساد، اختلافونو، غصب او نورو ستونزو اصلي عاملان دلته یو شمېر کسان دي چې ټولو ته وایي معلوم دي، لیکن حکومت په وړاندې اقدام نشي کولای، ځکه چې حکومت دا جرأت نه لري چې د هغوی سره څه اقدام وکړي د هغوی خلاف. نو په دې اړه څه وایس خوږیانی صاحب؟ تاسې هم له دوی سره موافق یاست او کنه داسې کسان نشته په ننګرهار کې؟
متاسفانه چې ځینې اصلاحات دي رام شوي دي، څو کړۍ محدودې کړۍ یادېږي، فساد یادېږي، غصب یادېږي او ځینې د نامنۍ موضوعات یادېږي، دا اصلا اوس یوازې اصلاحات شوي دي چې هر څوک یې په اسانه باندې اړولی شي، ولی حکومت سے ژمنتیا لري، هوډ لري، هر هغه څوک هر څوک اوسې د قانون په وړاندې د لوړ نه دي، تر اوسه پورې دغه ډول قضیه چې ګوندې موږ ورسره لاس وګریوان شو د زورواکي په نوم باندې هېڅ داسې قضیه نشته دی، که چېرې موږ هر ډول قضیه وګورو چې
نه، یعنی ځمکې غصب شوي نه دي په ننګرهار کې، په ننګرهار کې ځمکې نه دي غصب شوي،
ولې دا په ننګرهار کې غصب هم شوی دی، ولې دا په دې معنی نه ده چې زورواکو غصب کړی دی، غصب شوی غاصبین معلوم دي، لیست مرکز سره شریک شوی دي، هغه بر چې موږ اقدامات شوی دي.
بله، یعنی ستاسو زور نه دی پر رسیدلی مرکز سره شریک شوی دی. خیر، خبره یوه ده، لیکن یو پوښتنه بل چې بشیر حبیبزی له لوګر
سره په دې موضوع باندې وضاحت ورکمه، اوس مهال حکومت سیمو کې دی نگرهار والی لمړی خود نه وی غصب بشپړ مخنیوي کړی دی، په دوهم قدم کې د تیر تجربو څخه په اخیستنې زموږ د غصب د مخنیوي لار بدله شوې ده، خو په داسې و چې پلان بدلودو چې هغه کسانو چې هغوی ډېر ځمکه غصب کړي یا په اصطلاح زورواکي دي یا قوي کسان دي یا لکه سره ښکیل دي، هغوی باندې اول اقدام وشي. موږ دا ځل د خپل تکتیک بدل کړی دی، هغه چې موږ یو بیس ځمکه حکومتي ترلاسه کړو، موږ له ښکته نه پورته شروع کړې ده، او دا ځل یوه قوي کمیټه جوړه شوې چې په هغه کې خپله جناب والي صاحب رهبري کوي، امنیه قمانداني صاحب، د ملي امنیت رئیس صاحب، د استناب محکمې رئیس صاحب، د استناب څارنوالۍ رئیس صاحب، خروال صاحب، د ځمکو خپلواکې ادارې مشر او ځینې نورې اړوند ادارې پکې خپل رهبري شتون لري، نو دوی ډېر ښه په تدریجي ډول باندې د غصب د مخنیوي لپاره کار کوي.
بله صاحب، بشیر حبیبزی له لوګر له عذر ولسوالۍ څخه لیک وایي، ننګرهار څو ولسوالۍ لري او څو ولسوالیو ته سړکونه پاخه تللي دي؟
ننګرهار دوه ولسوالۍ لري او څو ولسوالیو ته سړکونه پاخه دي، ولې په ځینو ولسوالیو ته نارسیده مشکلات لري، ځینو کې تخریب شوي دي یا ځین سنیمایینه پاخه شوي دي، لار ټولو ته پخې دي، خو هغه ډول چې باید ښار مرکز نه تر ولسوالۍ پورې ټوله لاره پخه وي دغه ډول نه دي، ځینې منځ کې سړکونه پاخه شوي، ځینې د نورو ولسوالیو سره وصل شوي پاخه شوي سړکونه لري، ستونزې شته په دغه برخه کې، خو انشاءالله په راتلونکي کې به کار ورته کېږي.
بله صاحب، ډېره زیاته مننه قدرمنو اوریدونکو، تحصیل ازادي راډیو ولایت په ولایت خپرونه اوري، په دې خپرونه کې دا مهال د ننګرهار د والي ویند ښاغلی عطاالله خوږیانی زموږ شمېلمه دی، د قومي مشر حاجي حیات خان ټلیفون قطع شو او بیا هم ټلیفون ته ځواب نه وایي، خو خیر په څو شیبو کې به د جلال آباد ښاروال ښاغلی ریاض درمل له موږ سره یو ځای شي، خو مخکې تر دې تاسو اوریدونکو ته نوبت درکو چې د 0909 203 540 او 0908 225 شمیرو لاري ټلیفون راوکي، همدارس زموږ سکایپ یاد لري radio.azadi، او ریډون کي لرو ځان معرفي کي.
وعلي سلام عليكم.
وعليكم السلام.
او عبدالرحمن رحيمي اندنګ رهارن
شسب مهرباني.
او خو غنی سره نن دا پښتنه چې لکه څنګه د تذکيري ټاپکی غان تایید کی.
bale sir آزادی رادیو
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مهربانی کوی.
اورور از بنګام خبر کوم، میرویس نیمګم.
مهربانی کوی میرویس.
ام پر تک نن راهار کی دا موټرسایکل باندې کړی دی اورورا.
بل میرویس صاحب، د موټرسایکل غنو نور اوردونکو هم د فیسبوک او د افغان وسیم د تاسواتل شمیرې لاري لیکلي دی، او خو غانی صاحب په دیاړه جواب وایو، خو مشکلات دی امنیتی مشکلات ول.
ما دا خبره کول اورور چې تقریبا اتیار چې موټر په ننګرهار کې بیا اسناد دي ټول شو موټر کې دي، نو مشکلات هم دي، مشکلات زیات دي. دم دې معنا نه ده چې مثال کوم مشکل بند کی او مشکل بند شي او خلک مشکلات وخته کې مخفل مدیریت کوي چې خپل اداره کوي چې مشکل بند نه بند دي، بیا اسناد موټر بند کوي ننګرهار کې ټول
صحیح. ډیر مننه، سلامت اوسئ. دا خبر هم مهمه ده چې ولې بې اسناده موټر سایکل او موټر ګرځي، او دا خو د ولایتي ادارې مسؤلیت دی چې اول اسناد ورکړي او بې اسنادو مخه ونیسي، نه دي اسناد لرونکو. بل اوریدونکی لرو، ځان معرفي کوي، آزادي راډیو.
السلام
علیکم. وعلیکم السلام، مهرباني کوي.
جلال آباد کی مکمل کل دار خدے گی لکه کابل نجمن جلال آباد دازو لکه داسې دا پاکستان دازو ایسے من سره دې افغانی بیرتا کرو دادی مشکل کل حل کیږي.
بله صاحب، واقعا دا هم عجیب موضوع ده. اوریدونکو څخه اوس د څو شیبې لپاره غوښتنه کوو چې ټلیفون ونه کړي، چې ستاسو د څرګندونو په اړه زموږ درانه مېلمانه نظر څرګند کړي. مخکې تر دې چې خوږیانی صاحب دغو پوښتنو ته ځواب ووایي، د جلال آباد ښاروال ښاغلی ریاض درمل هم اوس د ټلیفون له لارې راسره دی. درمل صاحب، که تاسې د جلال آباد ښار په ارتباط زموږ اوریدونکو ته ووایاست چې څه پلان ورته لري. خلک وایي چې وضعیت یې ډېر ګډوډ دی، ښار کې ډېره ګڼه ګوڼه ده، کافي سړکونه نشته، ترافیکي نظم یې نه دی، د نظافت له نظره هم خوند نشته، پکې بې نقشې کورونه پکې جوړ شوي دي، او ګڼې نورې ستونزې لري. تاسو ډېر وخت نه کېږي چې د ننګرهار د ښاروال په توګه مو کار پیل کړی دی، څه اقدامات به وکړي؟
ډېر مننه سروان صاحب، له ټولو مخکې تاسو ته، تاسې اوریدونکو ته، درنو مېلمنو ته سلامونه. زما په فکر باندې د جلال آباد ستونزه چې ده، هغه رښتیا هم د ښار ستونزه لږه پیچلې ده، او دلیل یې دا دی چې د جلال آباد ښار خپل هغه جغرافي ظرفیت دومره نه دی چې دا شته نفوس چې دي هغې ته هغه کومې زیربناوې چې هلته شته دی د هغې ځواب ووایي، او یو څه محدودیتونه لري چې یو خاصین لري، بل خوا کانال لري، د خاص د پراخېدو امکانات هم کم دي. په د مهاجرتونو موضوع ده، د امنیت موضوع ده، چې خلک دي تړ شوي دي چې له کلو نه، د ښارونو نه، د ګاونډي هېوادونو نه راشي په جلال آباد ښار کې واړوي، چې د جلال آباد ښار باندې او د پرشتو زیربنا باندې فشار ډېر زیات دی. اما د جلال آباد د ښاروال په حیث باندې زموږ اداره چې د ښاروالي د مکلفیت لري چې باید دغسې مسایلو په وړاندې هغوی حساس اوسېږي او جدي اجراءات وکړي. زما نظر دا دی چې چون ښار هغه د ښار زیربناوې د یو ډېر کم محدود نفوس لپاره جوړې شوې، اوس نفوس تر میلیونه اوښتی دی چې تناب ښار کې ژوند کوي، اوس باید دا دوه برنامې په مخ باندې منګیسو. اول دا دی چې ښار باید تنظیم شي، شته ګډوډۍ په سړکونو، په لارو، په پدرونو باندې، دغه د سروشانو هغه خلک چې ریړې لري او د خپل روزبانه کاروبار کوي، اول د دوی تنظیم ډېر مهم دی چې دا په ډېره کې د ښار ګډوډي، د ښار بې نظمي او د رش راکم کړي. دویمه مرحله باید په زیربناو باندې کار وشي، شته سړکونه چې دي هغه د دې جوګه نه دي چې د دې نفوس ځواب ووایي، د دې ضرورتونه پوره کړي. باید په زیربناو کار وشي، سړکونه جوړ شي، هوایي پلونه جوړ شي، چې هغه منځمهاله اوږدمهاله پروګرامونه دي. اما په لنډمهال کې اوس موږ برنامې شروع کړي دي، د ښاري نظم په نوم باندې کمیسون لرو، چې دوه مهمې پریکړې په دې تیر دوه اونۍ کې وکړې. لومړی پریکړه دا و چې لوی جادو چې دی مثلا هغه جادو کې چې خلک د جلال آباد ښار د پاره ډېرې مهمې دي د ښار زړه دی په هغې کې د لاسي پلورونکي او د لاسګاډو والا او بعضې د دغه صندوق والا او صرافان چې دي د سړک په سر باندې ناست دي. لومړۍ مرحله کې تصمیم مونږ دا ونیو چې باید دا د دې عمومي اجادې نه د پښتونستان نه د مخابراتو پورې د مخابرات نه تر تلاشۍ پورې دا مونږ پاک کړو او هغې باندې مونږ وتوانېدلو هغې ځای خلک پاڅو او هغوی ته یو بدیل ځای ورکړو. د بدیل ځای لپاره مونږ پیشنهادونه خلکو ته کړي دي. اوس هم خبرې روانې دي چې مونږ څنګه وکولی شو دغه د سروشان چې دي په داسې یو ځای کې تنظیم کړو چې هغه د خلکو لارې او هغې مخه ونیسي. او په دوام کې د اډو موضوع ډېره جدي ده. د اډو موضوع ډېره جدي ده. په اډو کې چې دي د کابل اډې د ښار په منځ کې وي چې هغې دپاره مونږ کمیشن پرېکړه وکړې او څه خلک هلته په لاره کې ولاړ دي چې هغه موټر بدون د اډې نه راوتلي هغوی جریمه کړي چې هغې وکولی شو د دوی موټرو دغه غیر قانوني اډې چې دي د ښار کې ختمې کړي. همداسې تصامیم انشاءالله په راتلونکي کې نیول کېږي چې تر ډېره بریده به وکولی شي د ښار د اوسنی وضعیت چې دی تغییر کړي او مونږ وکولی شو خلکو ته هغه اساسي خدمات چې زموږ دنده ده هغه وړاندې.
بله صاحب ډېره زیاته مننه. خو ګاڼی صاحب اوس ستاسو نوبت دی. تاسې ته به د اورېدونکو خبرې نه تکراروم. البته د دې تذکرې په ارتباط چې یوه اورېدونکې یادونه وکړه یوه بل اورېدونکې د افغان بیسیم د تاسو وتل شمېرې له لارې هم لیکلي دي. دی وایي چې فضل الرحمن د ننګرهار پوهنتون محصل دی. دی وایي چې د رایو د مرکزي ادارې نه هیله کوم چې د رایې اچونې په ورځ د اصل تذکرې د کارولو اجازه ورکړي، ځکه داسې ما ولیدل چې د تذکرو کاپیانې راټولوي او د نوماندو کاندیدانو له خبرته پیسې منل شوې دي. اوس مخکې اوریدونکو دا شکایت درلود چې وایي که سټیکر پیل کېږي هلته طالب ده او که تذکره نه وړي ورسره بیا هلته حکومت دی دوی له ستونزو سره مخامخ دي. او د فضل الرحمن خو دا نوې خبره هم پکې وکړه چې د کاپیانو مسله ده. تاسو زموږ اوریدونکو ته وایئ چې دا مشکل به څنګه حل کېږي؟
مننه. تر ټولو مهمه دا ده چې موږ سږنی ټاکنې په شفاف ډول ترسره کړو، نو د شفافیت لپاره مهمه ده چې موږ په تذکرو باندې سټیکرې ولرو. که موږ لږ رای ورکوونکي ولرو هم، مګر مهمه دا ده چې په شفاف ډول رای ترسره شي.
نو خو بیا خو امنیت خوندي کوي. تاسو په ښار په شاوخوا کې چې طالبان ووسي
موضوع وضاحت ورکوم. وضاحت ورکوم په دې موضوع د ټوټاکونو کمیشن تیره ورځ پریکړه کړې ده چې هم به یوه میاشت نوم لیکلې پروسه غځېدلې وي او تر څنګ به یې سټیکرې هم په تذکرو باندې لګېږي، چې دا دواړه هغه موضوعات دي چې هم په اسانه ډول خلک لیوالتیا ولري کولی شي چې خپل نظرونه ثبت کړي او تر څنګ یې دوی یوه میاشت وده نوره هم ولرله. زموږ د امنیتي ځواکونو عملیات د ټاکنیز بهیر د ښه کېدو په موخه یا د پروسې د پراخېدو په موخه په ټولو سیمو کې پلان شوي دي. هغه سیمو چې مخکې ورور یادونه وکړله په هغه سیمو کې هم ډېر مهم پروګرامونه په نظر کې شته دي. همدا مهال هلته امنیتي ساحه غځېدلې ده. ډاډ دا دی چې پروګرامونه شته دی. انشاءالله ټول ټاکنې به په ډېری سیمو کې، ولې په ځینې محدودو سیمو کې که موږ نسبتي ناامني ولرو هلته امنیتي ستونزې ولرو، خو په ډېری سیمو کې به ټاکنې ترسره شي. په دې برخه کې هم قومي مشرانو ډېر ژمنتیا ښکاره کړې ده. تر څنګ چې موږ امنیتي ځواکونه کار کوي، ډېری قومي مشرانو سره جناب والي صاحب لیدنې کړې دي، له دوی سره خبرې کړې دي. دوی هم کار پیل کړی دی چې په خپله سیمه کې به امنیتي فضا برابروي او د ټوټاکونو دپاره به په شفاف ډول زمینه برابروي. دوهم موضوع د تورو موټرو وه چې په جلال آباد ښار کې د تورو شیشو موټرې ګرځي، لکه څنګه چې مخکې ښاروال صاحب یادونه وکړله. کمیسون د دوی په مشرۍ باندې جوړ شوی دی چې د ښار د نورو برخو تر څنګ دا کمیسون په ښار کې د دغه غیر قانوني ډول د موټرو د مخنیوي مسؤلیت هم لري، چې په هغې کې ترانسپورټ، ترافیک او امنیتي موظفین نور هم شتون لري. د هغې کمیسون یوه څنډه دلته عملاً کار کوي. ولې موږ اوس مهال د ټول خو د موټرو هغومره نظر منو، لکه څنګه چې له موټرسایکلونو څخه زموږ عملاً تاسو وکتل چې څو کسان شهیدان شول او د همدغه موټرسایکلو په وسیله باندې وشول. دا به سم وي چې د تورو ښیښو یا بې پلیټه موټرو یا نورو غیر قانوني حرکتونو څخه به ځینې پیښې او قضیو دپاره استفاده کېږي، خو موږ عملاً ځانونه چې وکتل هغه له موټرسایکلونو څخه وکتل او
دا ډېره مننه سلامت
اوسئ. کار پیل کړی دی.
بل ډیره مننه. یو موضوع بل هم پاتې شو وروسته به ځواب وایس چې درمل صاحب هم خبرې وکړي، هغه د کلدارو د کارېدو مسله ده چې ولې وایي په ننګرهار کې د افغانۍ په ځای کلداري چلیږي یا پاکستانۍ روپۍ. درمل صاحب تاسې مخکې د جلال آباد ښار په ارتباط وویل چې د پراختیا امکانات یې هم نشته، نو څه بل متبادل شی دی؟ کومه بله لاره سنجوي نه سنجوي؟ په داسې حال کې چې د ښار نفوس 1,000,000 ته رسېدلی وي او نور هم زیاتیږي، بالاخره باید ښار پراخ شي. په ځینو ځایونو کې نوي ښارونه جوړیږي، په یو بله سیمه کې جوړیږي، یو څه فاصله ولري. آیا داسې کوم امکان نشته؟
سلام صاحب، پوښتنه شه دغه ډېره ښه پوښتنه. زه فکر کوم د خلکو اندېښنه همدار خط په اکله باندې کې چېرته نفوس ورځ تر ورځ زیاتېږي، نو باید له کومې ستراتیژۍ کار واخیستل شي. دوه، خدا دی چې په ښار کې د اوسنۍ ساختماني کارونه چې دي یا کورونه چې دي، اول دا ده چې هغه د ښار جوړونې د نظره که موږ ورته وګورو، موږ د ښارونو وزارت سره یو ځای باید د دغه کورونو چې په دې بیسوایي کورونه موږ لرو او د ځمکې سر باندې په هماغه خاصه مساحت کې یو کور اوسېږي، باید د دې مخنیوی وشي. موږ وکولی شو بلند منزلونه ولرو چې په یو ډېره کمه ساحه کې ډېر خلک ژوند وکولی شي. باید دا فرهنګ تغیر شي. لومړی خبره ده، په دې کې کولای شو چې موږ د ښار په ډېر لږ مساحت کې ډېر خلکو ته ځای ورکړو، ډېر خلک کورونه ولري، ډېر خلک کاروبارونه ولري. دویمه موضوع چې دا هغه د ښار د پراختیا ده، په دې وروستیو کې چې دی د ننګرهار والي صاحب او د ننګرهار ولایتي ټیم، هغوی د ښار جوړونې د ښاروالي، دوی په یو ځای کې سروې شروع کړې ده. یو څه ناڅه استملاکي او هغه د قومونو ستونزې شته ده، انشاءالله په هغه باندې خبرې روانې دي. که موږ هغه ستونزې حل شي، نو کولای شو چې په یو نوې ساحه کې چې دی هغه د جلال آباد اوسنی ښار نه لري، موږ یو بل ښار تشکیل کړو د نوې جلال آباد په نوم باندې، چې هغه به بیا په ټولو دغه سیاسي امکاناتو باندې سنبال وي او موږ وکولای شو چې دغه د زیاتېدونکي نفوس لپاره د یو حل لاره چاره ولرو. نو په هغه باندې هم غور روان دی، کار روان، تکمیل شوی ده. هغه څه ټولنیز موضوعات لري د خلکو سره، باید مخکې له دې چې هلته اقدام وشي د خلکو هغه اندېښنې رفع شي، هغه د شاوخوا خلک چې هلته اوسېږي د قومونو، باید له هغې وروسته چې دی موږ په هغې باندې اقدام وکړو. نو هغې هغه اړخ باندې کار روان دی. انشاءالله په راتلونکي کې به موږ وکولی شو که پلانونه د اداراتو سره منظم اوسېږي، هماهنګي اوسېږي، نو دې ستونزې ته د حل لاره پیدا کولی شو.
بله، د دې لپاره چې ستاسو وخت کم دی، یو بله پوښتنه هم له تاسو څخه کوم. هغه دا ده چې د افغانستان په اکثرو ښارونو کې یوه لویه ستونزه دا ده چې ښارونه پراخیږي، کورونه جوړیږي، لیکن د تفریح او پارک او د دغو مسایلو لپاره ډېره پاملرنه نه کیږي. حتی په ځینو مواردو کې پارکونه په کورونو بدلیږي، غصب کیږي. په جلال آباد کې به تاسو څه وکړئ؟ که څه هم شیرزي صاحب او څو په دې برخه کې څه کارونه وکړل، تاسو به څه وکړئ؟ او په افغانستان کې خصوصا تر بل هر هیواد دغه سیزایونو ته ډېر ضرورت ده، ځکه چې افغانان د تفریح ډېر وسایل نه لري.
زه فکر کوم موږ په جلال آباد کې د نورو ښارونو په نسبت باندې یو ښه فرصت لرو. کله چې موږ ماستر پلان جوړ شوی دی، که څه هم ماستر پلان دیرش پنځه دیرش کاله کېږي، خو په هغې وخت کې د جلال آباد ښار کې بعضې ساحې شنې نیول شوي دي، چې بدبختانه په دې تېرو څو لسیزو کې یا د جګړو عمله یا د نورو مشکلاتو له امله بعضې شنې ساحې چې دي خلکو غصب کړي دي. اما اوس هم موږ فرصتونه په جلال آباد کې لرو، داسې ساحې شته دی. ښاروالۍ په دې تېرو وروستیو کلونو کې توانېدلې ده چې اقلن هغه ځایان چې دي هغه وساتي، او جلال آباد ښار کې ډېر یو غټ پارک چې شاوخوا نږدې شل جی ډی به کېږي پنځمه نایا کې، انشاءالله هغه باندې موږ اوس کړی دی. پیسې هم رارسېدلي دي، شاوخوا 500,000 روپۍ صرف تنه هغه کم خلک چې هغه موږ د موقت وخت لپاره هلته ځای پر ځای کړي دي، هغې ته د بدیل لار باندې اوس خبر روان دی. یو بل ځای کې ځای ورکړو چې د لرګي ټالونه او دا خلک، نو شل جیری به پارک باندې انشاءالله موږ کار روان کړی. هغه به وکولی شي چې جلال آباد ښار ته د ښاریانو ته د خلکو ته هغه د سرسبزۍ د لحاظ او د پاس د لحاظ او د صحت د لحاظ یو ډېر نوې زاویه ورکړي، نوی رنګ ورکړي. بعضې نورو ځایونو کې په دې وروستیو کې زموږ پروژې دي روانې دي، واړه واړه پارکونه لرو، راتلونکي کال کې هم پارکونه نیولي دي. انشاءالله دا سره به وکولی شو چې د خلکو دپاره، د تفریح دپاره، د صحت دپاره او دا د سي هغه آرام یو څو ثانیو د لپاره د څو وختونو لپاره چې خلک ضرورت ورته لري بعض ولرو. کوم پارکونه چې موږ مخکې لرو تاریخي پارکونه هم دي او بعضې نور پارکونه هم دي. زموږ د ښاروالۍ وروستی تصمیم چې تېره هفته ونیو هغه دا ده چې بعضې پارکونه به موږ دغه پبلک پرایویټ پارټنرشپ چې دی د پي 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 د موډیول په لارې نورو خلکو ته ورکړو، سرمایه ګزارانو ته چې هغوی راشي په بعض ځایونو کې سرمایه ګزاري وکړي او بېرته ښاروالۍ چې دی صرف تنظیم وکړي او بعضې خدمات ضعیفه دي هغه موږ خصوصي سکتور ته ورکړو چې هغوی یو خاص ډېره کمه اندازه په هغه باندې هغه د انټري ټکټ ولري او له هغې وروسته د پارک خیال وساتل شي. نو اقدامات انشاءالله شته دی.
ډېره مننه. کور ودان سلامت اوسئ ښاغلی ریاض درمل. خوګیانی صاحب ستاسو نوبت دی. لومړنی یو مخکینی پوښتنه چې پات واغه دی افغانیو په ځای د کلدارو مسله ده، که څه هم په اکثرو سرحدي ولایتونو کې دا مسله او دا ستونزه شته، خو تاسې څه اقدامات کوئ یا مو کړي دي؟ بله، د افغانۍ په ځای په ننګرهار کې ولې وایي پاکستاني روپۍ چلیږي؟
بله مننه. لکه څنګه چې موږ وړاندې ډېری سوداګریز چارې له پاکستان سره درلودې د ترخم له لارې الحمدلله اوس دغه چارې د نورو هېوادونو سره وصل شوي دي او ډېر کاروبار زموږ په افغانیو بیا بهرنیو هېوادونو سره په ډالر او په نورو برخو کې زموږ سوداګر ترسره کوي. دا چاره مستقیبا په جلال آباد ښار کې د افغانیو په دودولو کې یو مثبت تاثیر لري. د په خوا پر تل په دغه برخه کې خواله راغله دی ولی ډیر کار ته اړتیا شته دی چې په دې کار چې الحمدلله نو خروال زموږ چې راغله دی ډیر لمنډي امدا د چې دوی به کوم کوم شون چې مخته وي دا ونه وکړه په خار کې د افغاني دودول چې د افغانستان بانک اداره به هم له دوی سره همکار وي دوی به خپلې طرحې جوړوي او دا یو اقتصادي موضوع ده. ان شاء الله په راتلونکي کې موږ لمن یو چې د خروال صاحب مشري باندې جوړ شوی کمیسون په جلال آباد ښار کې د افغانیو دودولو لړۍ هم په بشپړ ډول قائم کړي.
بله صاحب، ډېر زیاته مننه. اوس بیا اوریدونکو ته نوبت ورکوو چې زموږ له میلمنو څخه د ننګرهار په ارتباط پوښتنه وکړي. همدا شېبه اوریدونکو لرو ځان معرفي کړي.
السلام علیکم سروان صاحب.
وعلیکم السلام، مهرباني کوئ.
نعم ننګرهار نه خبرې کوم، د سروان صاحب شنوار نه. والی صاحب نن مې دا تاسو ته دا څنګه د مبارک عملیات نه کاندي
په کومه سیمه کې؟ په کومه سیمه کې؟
په بار کې بیګان هم تک ما پوسټه واره دا مخالیانه تني وړي دي لال کړی دي هغه مو سرونه نشته دا اوس ته تاسو ته نه راوړ.
درست صحیح تاسو به ځواب وای شغله خوګانه بل اوردون کله روزان معرفي کې آزادی رادیو مهرباني کوي.
تاسو محترم مېلمانو سلام الله
مهرباني کوي.
زه هغه نیر د جلال آباد نه خبرې کوم. درې واړو مېلمنو ته سلامونه ونی کیلې که څه هم شاروال صاحب خو نه دی راغلی ده، خو دیوالي صاحب د وایان ما دغه سوال ده. د بیسودو د بیسودو د ولسوالۍ دغه شمالي طرف ته تقریبا په زرهاو جري به ځمکه که درته ووایم چې دا دغه کبیر نوغانه غصب شوه او یو څوک په نوم د کوچي باندې راغی دا ځمکه یې غصب کړه او درګر دی خرڅوي نه پوهېږم. دا خو د بیخي د ولایت د زنې لاندې خبره ده. دوی قطن بالکل پوښتنه نه کوي او نه پوهېږم بیا آیا دوی ورسره شریک دي دا پوښتنه نه کوي او که نه دوی بیخي اول.
بله آقا امیر صاحب وبخښئ، دا غصب څه وخت پخوا شوی دی، اوس روان دی او که څنګه؟
تقریبا داسې وایه چې یو نیم کال به کېږي چې دا کار شروع شوی ده او درګرده دا نمرې خرڅېږي او دولت پرې بالکل بالکل دولت پوښتنه نه کوي. یو څوک د کوچي په نوم باندې راغلی نه پوهېږم دا کوچی دلته یو څلو پنځه عسکر هم ځان سره راوستل دلته یې کانتینر ولګاوو کانتینر کې عسکرو ته پوسه جوړه کړل او دلته دغه نمرې درګرده خرڅې د سوي ټانګ نه والي صاحب وایان ته بهتره معلومات دلته په یو منطقه ده په نوم د سوي ټانګ هغې ته شروع تقریبا هغه د بیسودو پل ته یا د ښار جلال آباد ښار ته پنځه کیلومتره فاصله لري او د آخر سره تقریبا نهه کیلومتره خوشا راځي چې دغلته په سلهاو جري به ځمکه هغه مستعد
سېش. ډېر مننه تاسو ته بخوګیانې صاحب. سېش تاسو ته بخوګیانې صاحب ځواب وایي. یو بل اوردونکو مخلو بیا به خوګیانې صاحب ځواب وایي. مهرباني نه د دې ټلیفون قطع شو. خوګیانې صاحب مهرباني وکړئ د لومړني اوردونکو پوښتنه فکر کوم دی هڅ کې مینه په ارتباط و مهرباني.
بله مننه. عملیات اوس هم د نګرهار په ډیرو ولسوالیو کې جریان لري چې رشپه په مندره کې په غنخیلو کې او همداراز په هسکه مینه ولسوالۍ په ځینو سیمو کې په چین کې عملیات ترسره شوي دي. زموږ عملیات د پخوانیو عملیاتو سره ډېر توپیر لري. اوس مهال موږ مهال خو ډېر مؤثر عملیات پلانو او ترسره کوي چې دا ډېرې ګټې او نتیجې هم لري. ځینې امنیتي ستونزې د موږ په جګړه ییز حالات کې یو، موږ به تلفات هم ورکوو، کله کله ناکله دښمن حتی ولسي وګړي هم په شدت رسوي. دا د یو جګړه ییز حالات چې کېږي دغه ډول موضوعات. دوهم ورور د غصب په اړه یادونه وکړله. متاسفانه چې په پخوانیو وختونو کې ځینې داسې قضیه هم شوې دي چې اصلا حکومتي ځمکې دي او په ډېر د فساد نه ډکې اسناد ورته جوړ شوي دي او قانوني اسناد ورته په واک کې ورکول شوي دي چې دا د پخوانیو والي صاحبانو په وخت کې خصوصا د شریر صاحب په وخت کې دغه ډول قضیه شوې دي. موږ هغه سیمې چې هغوی قانوني اسناد نه لري د هغوی کارونه مدرولې. حتی ځینې داسې سیمو کې هم چې هغوی قانوني اسناد لري او داسې اطلاعات دي چې دا حکومتي ځمکه ده، موږ هغې باندې کارونه درولي دي او موضوع مو څارنوالۍ کې تعقیب کړې ده تر څو دا قضیه په اساسي ډول روښانه شي او له هغې وروسته که د حکومت دولتي ځمکه وي دولت ته پاتې شي او که چېرې د خلکو ځمکه وي هغوی پرې کار وکړي. ځینې ستونزې موږ لرو ولې کار پرې روان دی. دغه ډول ورو چې کوم یادونه وکړه دوی تشویش نه کوي. موږ به دا موضوع لا هم تعقیب کړو.
صحیح، ډیره زیاته مننه. بیا هم اوریدونکو ته نوبت ورکوو، ځکه چې وعده مو کړې وه چې اوریدونکو ته به زیات نوبت ورکوو. مهرباني خبرې وکړئ. آزادي راډیو،
السلام علیکم.
سلامت اوسئ، مهرباني کوئ.
خوږیانی صاحب له مې یو پوښتنه ده.
بله صاحب،
چې دا تاسو عملیات په همدې رنګ روان دي چې زه رنګه په خوږیانو کې په مملا کې
درست
چې یو لیوانی شهید کو، یو همسایه شهید کو، او تاسو اعلان دې وکړو چې طالبان یې په تلفات ورسول. عملیات په همدې رنګ دی او که نه؟
صحیح، نو فکر نه کوئ چې په جنگ کې ملکیان هم وژل کیږي او که بل ډول بقیزه؟ خیر، ټلیفون قطع.
زه خپل به اعلان کوي چې مو طالبان وو د لواغه لیونیان دي، دغه دختر معلومه ده.
صحیح، ډېر مننه. بل اوریدونکو لرو ځان معرفي کوي. آزادي رادیو، خبرې وکړي. آزادي رادیو،
السلام علیکم. ساروان صاحب سلامونه تاسو او تاسو درنو میلمنو ته ورنه کوم. دوه پښتنه لرم. یو پښتنه خپل د خوګانی سر څخه چې مون په جلال آباد کې دغه شرایط چې دا اوس په بټیکوټ ولسوالۍ کې سرکم ته ملکی خلک پورته شوی دي او په جلال آباد کې دا موټر سایکل باندې ځدی نه مونږ ستنه کوي. خدای دې وکړي چې په دې باندې نورم کامیاب شي او زه ته ورسېږي چې دغه بټیکوټ خلکو کوم پاتون کړی دی چې دې حمایت به تر څومره پوری کیږي. او یو پښتنه مې بل د شاروال څخه ده چې دا کوم پلان چې دوه سازه چې دا سرک د غړې نه کراچۍ یو طرف ته بل طرف ته کیږي، خدای دې کوي چې دې لپاره سبا منظمه طرحه جوړه کړي چې دا کراچۍ یو طرف ته شي او در خار ویدوبا شتمنځ لري شي. او بل دا دی چې هیڅ مونږ منظم پارک نه لرو چې په دې کې وسایط ودرو او د ټول خلکو د راتګ او پاغې کې د ویدوبا زیاده ما
درست منظورم پارکینګ دی. صحیح، کور ودان بل اوریدونکی نه نه لرو. خوګانی صاحب مهرباني وکړئ دواړو پوښتنو ته ځواب وایست.
مننه. مخکې ما تفسیره وکړله د عملیات واړو باندې چې عملیات کېږي کله نا کله داسې هم کېږي چې ولسي یا ځینې هغه کسان چې هغوی هلته طالبانو سره نږدې یا مخالفینو سره نږدې میشت هم په نخه کېږي او فساد ته رسېږي. ډېرې قضیې لرو، اما زموږ غوښتنه دا ده چې هڅې دې وشي تر څو وسلوالو مخالفینو ته چې هغوی په جګړه بوخت دي هغو له دې په خپلو سیمو کې ځای نه ورکول کېږي تر څو زموږ امنیتي قواوې چې کله عملیات شوي هلته د ملکي وګړو ژوند ژغورل شوی وي. په ټوله کې د ننګرهار والي په مشرۍ د نظامي شورا سپارښتنه د عملیاتو ځواکونو چې هغو ته عملیات ګډون لري همدا ده چې موږ تر ټولو زیات باید د ملکي وګړو ژوند ته پاملرنه وکړو. ولې په ځینو وخت کې چې وسلوالو مخالفینو د ملکي وګړو له کورونو څخه استفاده کوي یا خپل ځینې ولسي وګړي مخالفینو ته په خپلو کورونو کې ځای ورکوي یا د دوی د کورنۍ زړي د مخالفینو سره لاس لري یا هلته یا ته زموږ اطلاعات وي چې په دې کور کې ځینې مهمات او وسلې وي، هغه مهال اندېښنه وي چې ځینې ملکي وګړي هم زیان وګوري. خو په ټوله کې زموږ هڅه او توانمندي به همدا وي چې موږ د ملکي وګړو ژوند وژغورو. دوهم موضوع د بټیکوټ موضوع یادونه وکړل. تېره ورځ جناب والي صاحب خپله د بټیکوټ ولسوالۍ لرو پرتو سیمو ته چې دولس کاله وروسته له هغه سیمو څخه وسلوال مخالفین شړل شوي وو، د خپله لار وتې له ولسونو سره لیدنې وکړي. هلته به 200 کسان د ولس خلک چې هغوی خپله ولسي پاڅون کړی دی د مخالفینو په ضد باندې، دوی به ورته وګمارل شي. په لسګونو کوڅو کې به ځای پر ځای شي، وسلې او تجهیزات به حکومت ورته ورکوي، او همداراز ځینې ماشونه به هم ورته د حکومت له لورې ورکول کېږي، او تر خپل توانمندې پورې به موږ دوی ته امکانات ورکوو. ولې په ټولو سیمو کې باید ولسونه همدغه ډول راپاڅېږي او خپلې سیمې د مخالفینو څخه پاکې کړي؟ کومه سیمه چې په بټیکوټ ولسوالۍ کې وه، دا 12 کاله د مخالفینو قرارګاهي وې، د مخالفینو رهبرۍ دلته اوسېدي، او دا لومړی ځل دی چې د ولس په هڅو باندې د امنیتي ځواکونو په ملاتړ باندې له هغه سیمو څخه مخالفین وځپل شول. او اوس په سیمه کې د لومړي ځل لپاره هلته والي صاحب لاړو، امنیتي ارګانونو مشران لاړه، او هلته اوس عملیات روان دي. تېرو څلورویشت ساعتونو کې هم تقریبا 12 وسلوال مخالفینو ته هلته مرجوب لا اوښتې ده، او په ډېرو کمو سیمو کې د مخالفینو طرف لیدل کېږي، او هلته هم د له منځه وړلو په حال کې دي.
بله صاحب، شاید د دوی منظور دا وي چې خلکو خو پاڅون وکړ چې حکومت یې یوازې پرې نږدي، لکه په ځینو سیمو کې چې همداسې شوي دي.
خاطر یادونه وکړل سروان صاحب چې والي صاحب خپله هلته ولاړو، د خپله د ملاتړ وزمنتیا هلته میشت وي، هلته توسیع اچول کېږي، تجهیزات او امکانات ورکول کېږي.
ډیر زیاته مننه. کور ودان نور وخت په دې خبرونه کې نه لرو. د ننګرهار د والي لوایند عطا الله خوګیانی، قومي مشر حاجی حیات خان، او د جلال آباد شاروار ریاض درمل څخه مننه چې په دې خبرونه کې ګډون وکړل. تاسو اوریدونکو هم ډیر ډیر مننده یو چې ټلیفونونه مو وکړل او یا مو پیغامونه راوستل.
خلقو 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 ی خلقو 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 منی سے ژوندون تا ټوپک منی سے دات سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے دات سخپڑی واخلے بار لیو ستڑی واخلے ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې خپل 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 دې ژوند خپل دې ژوند خپل دې آئینہ میں صاف کے چاہتا در زر انشاءاللہ دے ہندار کے لمڑے مسکا او بیال لاسنی ول سرپ نک روزو اے دے ناویش بین مڑوان خکولائے دے جن 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 خکولائے دے جن 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 خکولائے دے لکه غنم کې دیږي ګوښتل لکه غاڼې سره راتا و منډا لکه غاڼې سره راتا و منډا لکه ناوې نار روان شیر لکه یو خو غاڼې هم داسې بنف بنف کولای دی ژوند 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 خپل دې ی خلکو 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 خپل خلکو منی سې ژوندون ته ټوپک منی سې د قرات کتاب کې دوان خې دی یاو بنکد تاوس بلد جانان تصویر ما ازموین نہ کد نقل یو وڑو کئ کاغذ او در رحمان بابا غزل سر دستر گو رسم پمڑا وستر گو کد پٹو غم خون کو لے دے جن 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 کو لے دے جن 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 کو لے دے
کمپیوټر په پرده راغی مسیج د یوې مینې څو خوږې اشاره په مسنجر کې یې ځواب غواړي په مسنجر کې یې ځواب غواړي لچا نه ورک دې ټول ښایسته لفظونه ناس ورته لاس تر زنې وړکی فکر من ښکلی دی ښکلی دی ژوند